یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پیو استودیو کې مو زه اجمل اند هر کله کوم وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي واشنگتن ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان هیئت سفر له لاسته راوړنو ډک وو او په ځانګړې توګه له ولسمشر جو بایډن سره یې په لیدنه کې ښې بریاوې درلودې.
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته له لاسته راوړنو ډک وو. امریکا د سوری په پروسه کې
په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې سره په کومو مسلو باندې خبرې وکړي او څه وویل شول. دا به هم واوري چې د امریکا بې پیلوټه الوتکو په بغلان ولایت کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه په وتلو دي او په بغلان کې وسلوالو طالبانو پر حکومتي اهدافو په وروستیو کې شدید او پراخ عملیات پیل کړي وو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه به هم درته ولرو. پر پلازمینې کابل او یو شمېر نور ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د برېښنا شرکت له ویان سره په دې اړه مرکه لرو. په خبرونه کې امریکا متحده ایالاتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله د سفر په اړه یو بحث هم لرو چې د دې سفر په لاسته راوړنو او بحثونو راڅرخي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا ولسمشر وایي افغانان د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. په فاریاب کې دوی ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلي. ملګري ملتونه وایي دوی تر اوسه له ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې د موافقې د تمدید په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایډن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډي سي کې یوه کانفرنس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایډن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
د دې پریکړې درناوی کوو. څرنګه چې پریکړه په دې روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملا راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې 13 وځي. د پکتیا والی وی میرزاکی ولسوالی چې افغان امنیتی ځواکونه ورڅخه تاکتیکی ترشاسی وو تیر شپه بیرته ونیول سوه. محمد حلیم فدایی وویل چې پر دې ولسوالی د بشپړ کنټرول لپاره دوی ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتی ځواکونو د میرزاکی ولسوالی هم له پنجابی ملیشو نه پاک کړله، اما متاسفانه چې دلته دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته غیر اکثریت مطلق وران کړی دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي. تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سویو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. د پکتیا امنیتي چارواکي ویل نورو سیمو به هم د دولت وسلوال مخالفان شاتګ ته مجبور کړي. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینې وایي وسلوالو طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي رادیو ته وویل دغه ولسوالۍ تیره شپه تر جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغله. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د سیمې خلکو ویلي چې د نشتې پر مهال د خلکو دوکانونه په اور سوځېدلي او دوکانداران سخت زیانمن سوي دي. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نیمې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیت قومندانۍ ودانۍ ته یې اور اچولی دی. د نورستان والی وی په برګی مټار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قمندانانو په ګډون ځینې وسلول طالبان وژل سوي دي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دغه برید تیر شپه سوی دی.
قرارګاه مکمل ویجاړ کړي هلته د دوو قمندانانو په شمول څو نفر یې وژلي دي. د یو د رازنوف په شمول باندې غنیمت مې هم ترلاسه کړي.
چارواکي وایي د طالبانو دغه دوه وژل سوي قمندانان قدرت الله او داو طلب نومیږي. وسلولو طالبانو د دې موضوع په باب رسمن څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څارونکو پرون وویل چې دوی تر اوسه له ایرانه د اټومي تاسیساتو د څارنې د موافقې د تمدید په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې تر دې مخکې خبرداری ورکړی و که چیرې تهران دا موافقه تمدید نه کړي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو هڅې به له خطر سره مخامخ کړي. د ایران له اټومي تاسیساتو څخه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارنې موافقه چې په فبروري میاشت کې سوې وه د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی پرون په یو بیان کې وویل چې ایران تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی او داسې اشاره یې هم نه ده ورکړې چې دوی د دې موافقې تمدید غواړي که نه غواړي. بل لوري ته د ایران نیمه رسمي آژانس تسنیم د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران د استازي کاظم غریب آبادی په وینا خبر ورکړ چې ایران مکلف نه دی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غوښتنې به مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په پاریس کې یوې غونډې ته وویل چې واشنگتن اندېښمن دی او ایران مخبر کړی دا موضوع باید حل سي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هغه ژغ بدرګه کړ چې د یوازنۍ سرحدي لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د ترکیې پر پوله د باب الهوا سرحدي دروازه د هغې سیمې پر لاره پرته ده چې په ادلب کې د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمو پورې غځېدلې ده. گیر پیدرسن د جمعې پر ورځ امنیت شورا ته وویل د باب الهوا سرحدي دروازه باید پرانیستې وي ځکه چې په سوریه کې ملکیان مرستې غواړي او یوازنۍ لاره همدا ده چې دوی ته دا مرستې ورسیږي. خو روسیې په ښکاره د دې لارې له پرانیستو سره مخالفت کړی. دا لاره له یوه کال راهیسې پرانیستې ده او د جولای 14 یې وخت پوره کیږي. که چیرې د دې سرحدي لارې د بیا پرانیستو پریکړه کیږي نو ملګري ملتونه باید رایه ورکړي. روسیې داسې اشارې رسولي چې ښایي په امنیت شورا کې به له خپل صلاحیت څخه استفاده وکړي او دا مسله ویټو یا رد کړي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد متحده ده تیر کال یې د ویټو له حق څخه استفاده وکړه او درې نورې ورته سرحدي لارې یې بندې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړیدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي. راندی سانتیس دا خبره پرون رسنیو ته وکړه.
موږ قاطع وضاحت غواړو چې دا پیښه څنګه وشوه. په کار ده دا وضاحت دقیق وي. ښکاره خبره ده چې نه غواړو په دې برخه کې کومه تېروتنه وکړو.
په فلوریدا ایالت کې د پنجشنبې په ورځ د دې ودانۍ یوه برخه ونړېده چې په نتیجه کې د 4 کسانو مړینه تایید سوې ده. نن درېیمه ده چې د ژغورنې ډلې په نورو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. چارواکو ویلي د 1950 کسانو په باب چې ښایي د ودانۍ د نړېدو پر وخت په خوب بیده وو کوم خبر نه لري.
سمګر ګلاس هدا یې رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برلی او له لاستراوړو ډک بولی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو ژمنه د هوایي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاډ په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري او ژر د کانګرس لخوا د 3.3 میلیارد ډالرو تصویب هغه څه دي چې حکومت د دې سفر بریاوې بولی. له کابل پرې زما همکار نور تفصیل لري.
د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو ته د جمهور رئیس غنی وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. افغان حکومت وایي د جمهور رئیس غنی په دې سفر کې له هغه سره د افغانستان په پوځي برخې سربیره په اقتصادي، بشري او نورو برخو کې د مرستو پوره ډاډ ورکړل شوی دی. د حکومت مسؤلان په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث له افغانستان سره د امریکا تلپاتې همکاري بولي. هغه څه چې د دوی په خبره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوی څپر کې پرانیزي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې د نورو برخو سربیره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرسته دا په ډاګه کوي چې امریکا د افغان ځواکونو تلپاتې تمویل او ملاتړ ته ژمنه ده.
امریکا د سوری په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړه ده. د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله همکاري به دوام لري. امریکا ماده ده چې د افغانستان سره درې شری درې میلیارد ډالر کومکو کې او په دې برخه کې د سپین ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږدمهاله دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم له جمهور رئیس بایدن سره لیدنې وروسته خپل سفر بریالی وباله. د امریکا حکومت د افغانستان لپاره 3.3 میلیارد ډالر له کانګرس غوښتي او کانګرس دا ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې به بیړني ګامونه واخلي. ښاغلی غنی همدارنګه وویل چې د امریکا دفاع وزیر لایټ آستین سره په ملاقات کې هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تجهیزاتو د ورکړې اجمنه شوې خو نور جزئیات ورنه کړل. هغه دا خبره هم وکړه چې امریکایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د افغان هوایي ځواک په برخه کې به د افغان ځواکونو اړتیاوي ژر حل شي. هغه وویل د افغانستان څخه د عسکرو د وتو وروسته به هغه قراردادیان چې د هوایي قواو د ساتنې او مراقبت مسؤلیت لري خپل کارونه روان ساتي او دا ډاډ هم ورکړ چې د امریکا جمهور رئیس په دې برخه کې د ملګرتیا او ګډون ډاډ ورکړی دی. له دې سفر ډیره تمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې وه. هغه چې افغان حکومت وایي دا ډاډ ترلاسه شوی دی. د امریکا دفاع وزارت هم دا ډاډ ورکړی چې د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې به بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د افغانستان جمهور رئیس لیو پلاوی سره 13 پنځشنبه د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سی ته ورسید. خغلی غنی او ټیم د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترڅنګ د کانګرس د مهم غړیو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر د ملي امنیت صلاحکار او د هغو امریکایانو سره وکړل چې په افغانستان کې نظامی خدمات کړې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ واشنگتن کې خپل امریکایي سیال سره سپینه ماڼۍ کې وکړل او د نړۍ مشرانو افغانستان کې پر روان وضعیت د افغانستان د سولې په بهیر او د دواړو هیوادونو په خپلمنځي اړیکو خبرې وکړې. جمهور رئیس بایدن خپل افغان سیال اشرف غنی ته د افغانستان د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ او سپینه ماڼۍ کې تر کتنې وروسته جمهور رئیس بایدن ویل چې امریکایي پوځیان به وزي خو د افغانستان لپاره به د دوی پوځي مالی او سیاسي ملاتړ تلپاتې وي او دوام به ولري. لدې کتنې وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا جمهور رئیس تریغوختي چې ستري غواړي خو د ورته ویل چې د غواړي افغانستان په سپینه ماړه کې یو خه ملګری ولري. د جمهور رئیس غنی په خبره دا ډاډ تر لاسه کړی دی چې افغانستان په سپینه ماړه کې یو خه ملګری ولري او جمهور رئیس بایدن د دې همکاري او ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. ورسته به په خبرونه کې واوري چې د جمهور رئیس غنی او امریکا د ولسمشر د لیدو کتو په لړ کې پرون په افغانستان وبخي په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی او د امریکا ولسمشر پرون په واشنگتن کې سره په لیدنه بوخت وو. د افغانستان په شمال کې بي پيلوټ امریکایي الوتکو د طالبانو پر اهدافو هوایی بریدونه کړی دي. زینو لویدیزو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله ریپورتونه ورکړي چې دغه حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې او طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر طالبانو د امریکایي الوتکو د دغه حملو په اړه سند ویلي خو زیاتوي چې لپرون رایسي تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو په خپل حملو کې ګڼو طالبانو ته مرګ شوبل اړه ولي. طالبانو ویلي چې د بي پيلوټ امریکایي الوتکو حملو د دوی جنگیالوی ته مرګ شوبل نه دا اړه ولي. نور حل زما همکار راکې چې هم د اوسره سره د ټلیفون په تماس کې د مهرباني وکړئ لته سوالو
د افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د بهیر له پیل وروسته ویل بي پيلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړه. دغه حمله ته جمعې په مخام سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس غنی او د امریکا ولسمشر جو بایدن له لیدو کتو څو ساعته وړاندې شوې دي. فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي له خولې ویلي دي چې دا دوی حمله د امریکا د بي پيلوټه الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې چې طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. پینټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي. همدارنګه د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم په دې اړه څه ونه ویل خو هغه عملیاتو په اړه د ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري ترسره شوی قواد امان ازادي راډيو ته وویل په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په نهه ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په بېلابېلو عملیاتو کې 248 طالبان وژل شوي. همدارنګه د افغانستان په شمال کې مو پراخې سیمې او اراضۍ د طالبانو له کنټروله ویستلې. تېره شپه یې په پکتیا ولایت کې درې ولسوالۍ د طالبانو نه بېرته نیولې دي. همدارنګه په بغلان ولایت کې خنجان او دوشي ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولې. او دای هم پر دې هم ټینګار وکړ چې په بغلان او پلخمري وبخي په کندوز ولایت او پلخمري ښار کې دوی پرمختګونه روان دي. انتر د په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو کې د زور اخیستل او د ولسوالۍ سقوط او بیرته نیول د څو ساعتونو خبره ګرځېدلې ده. خو طالبانو ته د هوایي البته د امریکایي الوتکو په حملو کې دوی ته د مرګزوب له وختل رات کړي دی. ویلي دي چې هیڅ ډول مرګوب له دوی جنگلې ته نه دوختي. همدارنګه د تیرو څلورو ساعتونو کې د ازادي راډیو خبریالانو هم په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې د جنگونو هغه هم د شدیدو نښتو د دوام راپورونه ورکړي دي. او ویلي دي چې په اتخوی فاریاب کې څو دوکانونه هم سوځېدلي دي. بلخوا د پروان امنیه قومندان هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې سیاګر او شینوار ولسوالۍ د طالبانو تر لاس سقوط شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې له څو هفتو وروسته دغه ډول حملې هغه هم د طالبان او بخې د امریکا د لیتلو الوتکو له لوري مرحل د پوځي پرپاکو د امریکا ولسمشر جو بایدن په ټینګار مخکې له دې نه ویلي وه چې په هغه صورت کې به له افغانستانه د البته د سپتمبر تر یولسمې دوی دي چې په افغانستان کې وضعیت ښه وي او طالبانو په خپلو ژمنو باندې عمل کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې طالبان هڅه کوي چې ډېری ولسوالیو کې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو او بخې د امنیتي سکتور له لوري همدارنګه دفاعي سکتور له لوري تل خبریالانو ته دا ډول راپورونه ورکول کېږي چې دوی هڅه کوي دوی بېرته په شا وتنبول شي.
مننه. سلامت اوسئ دوستانو. وام اوریدل چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټونه ورکړي دي چې امریکا بې پیلوټو الوتکو موده وروسته په افغانستان کې هوایی بریدونه کړي دي او دا بریدونه تر ډیره په بغلان او کندوز ولایتونو کې د طالبانو په اهدافو شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان په صادراتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دې خونې د صادراتو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د نوموړي په خبره په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 4000 ټنه صادرات چې ارزښت یې 8 میلیونه ډالر کېږي صادر شوي. خاغلی پوپلوی په صادر شوي توکو کې غالۍ، وچه میوه او حیواني محصولات شامل دي چې لویدیځو هیوادونو دوبۍ، چین او شپږ نورو هیوادونو خاغلی پوپلوی په صادر شوي توکو کې غالۍ، وچه میوه او
دا دوستانو په اقتصادي خبرونو کې د ستونزو له کبله زموږ معذرت ومني. دا خبرونه به وروسته چمتو شي. اوس راځو په افغانستان کې د برېښنا ستونزې ته. پر پلازمېنې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو ستنو اساسي رغول چې مخکې په موقت ډول مزې تړل شوي و دوه اویا ساعتونو وخت اړتیا لري، خو د دغه وخت په پوره کېدلو سره هم خلک برېښنا نه لري. آیا دا ستن نه دي رغول شوي او که رغول شوي ستونزه څه ده؟ دا پوښتنې زموږ همکار د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي نه په یوه مرکه کې کړي دي او په سر کې د ویجاړو شوو ستنو د رغولو په اړه ترې پوښتلي.
زمونږ د ژمن سره سم زمونږ همکارانو پرون مازیګر په سالنګ کې دواړه رنګې شوې پایې ترمیم نصب او لینونه تمدید کړل لوادې سره سم البته له دوه ویا ساعتونو څخه په کمه موده کې.
نیازې سه بوس نو ستونزه څه ده؟ ولې کابل خاریان او د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د ازبکستان له وارداتي برېښنا کورونه رڼا کیږي په تیاره کې ناست وي او برېښنا نه لري؟
له بده مرغه په د بغلان ولایت د خنجان او په ولسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله د هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زموږ همکارانو د تېرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بیرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه. پرون هم زموږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو له سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله. ویل یې چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پرې شوي مزي بیرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعته وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پرې شوي مزي بیا ځلي ونښلول شي؟
زموږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي، او دوه ساعته وخت په کار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي.
د افغانستان برېښنا شرکت ویان سنگر نیازه او چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پریشو مزو د تړلو په مخ کې په پرتو خندونو او ستونزو خبرې کولې. کابل او څو ولایتونه له څو ورځو راهیسې د برېښنا له نشتوالي سره مخ دي. دوستانو بیرته خپلې لومړنۍ موضوع ته ځو. مخکې مو په پایل کې رپورټونه درلودل واشنگټن ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د هیئت سفر په اړه. زما همکار احمد شیبر د دې سفر د اهمیت همدارنګه په دې سفر کې د شوو بحثونو پر موضوع باندې یو لنډ بحث چمتو کړی دی. دا بحث ورو ورپسې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونیس خبرونه خبريږي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره کتلې دي، او امریکا له افغانستان سره د 3.3 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس له دې سفر خوشحالي څرګنده کړې ده او په بي خبري غونډه کې وویل چې دا سفر ډیر بریالي وو. دا موضوع په یو بحث کې دلته چیرو له کابل د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی را سره دی، او د خلاصون د لارې د شورا رئیس او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا هم له کابل په ټلیفون را سره دی. دوی ته شرغلاست وایم. سید اکبر اغا، کلمړی تاسو ته راشو، ستاسو په نظر د امریکا نوی مرستې له افغانستان سره څه معنی؟
فکر کوم چې دلته اوس حالات داسې واقع دي چې د امریکا تک چې دی د افغانستان څخه په څو لحاظو باندې خلک په شک او تردید کې اچولي دي. یو شک تردید دا دی چې مهم چې خلک په دې فکر دي چې امریکایان به د افغانستان نه ووځي، په افغانستان کې به پاتې شي، او یا که ووځي د افغانستان څخه لکه د اوازې او انګازې چې دي چې د افغانستان په نږدې همسایه ملکی به دلته بیا بدبا شو لدی، نو دا هم لکه نه وتلي د افغانستان څخه به شمانه ورکوي. یا مثلا دا اوازې او انګازې دي چې دلته به د ناټو بعض ملکونه پاچیږي، لکه د ترکیې خبرې چې یادېږي دلته. دا هغه خبرې دي چې هغه د ملت او دولت خلک یې په شک تردید کې اچولي دي، او هغه خلک چې دوی په مقابل مخالفت کې ولاړ دي هغه هم په شک تردید کې اچولي دي. او دلته که اوس دلته راځو د مرستو په باب باندې، یو دا دی چې د افغانستان سره خلک مرستې کوي، هغه داسې مرستې کوي چې په افغانستان کې دلته آبادي راشي او په افغانستان کې د اقتصاد قوي شي، او یا دا مرستې یو داسې مرستې وي د افغانستان سره کوي چې بم راته راوړي، ټانک راته راوړي، توپک راته راوړي، تیاره راته راوړي، او هغه مرستې دي. زما فکر باندې دا هم یو شک او تردید دی چې خلک یې شک تردید کې اچوي.
خو دلته یو خبره ده، وبخښئ، دلته دا خبره ده چې په افغانستان کې چې کله امریکایي او ناتو ځواکونو اعلان وکړ چې دوی خپل ځواکونه باسي او د راپورونو له مخې د دوی ګڼ شمېر پوځیان ووتل هم او محدود شمېر لا پاتې دي چې په لنډ وخت کې به دا هم ووسی. په افغانستان کې جګړې ډېرې زیاتې تیز شوې، په کار نه و چې دا جګړې کم شي تر څو دوی ووسی، او که جګړې دوام وکړي خو دوی هم دا خبره کوي که په افغانستان کې وضعیت سم نه وي نو دا سیمه زموږ لپاره مهمه ده.
زما فکر باندې هغه بنیاد او اساس هم دوی خراب شوی، امریکایانو د وټولو په باب یا د سولې په باب چې انده په افغانستان کې څنګه حکومت جوړیږي، څنګه په سوله راځي، هغه بنیاد او اساس چې دې ښه شوی هغه مرته چې زه بعضی شان ته اشاره کوم. یو دا و چې اول والی د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې مذاکرات شروع شول د ترامپ استراتیجي د جنگ و مناسب نه و. دوه مرمر مرته چې ولې چې انتخابات مناسب نه و، ټول خلکو په مطبوعاتو بلځه ویل چې انتخابات نه کیږي، صلح دې ستدي حق د اولیت ورکول شي، هغه نه وسو. بیا ورسته تر ترامپ چې ټویټ و، بیا تر هغه ورسته د نوې حکومت دغه دا و چې موږ به دا نظر په د توافقنامه باندې کوو. وروسته تر هغه پنځم واري لا دا خبره هم و چې د استنبول غونډه و، او دغه غونډې په وخت کې بچا خلکو امیدونه دی غونډې ته دی هغه توافقنامه نقض کړل و.
مننه، تاسو به بیا هم راشم. ابراهیمی صاحب، تاسو څه فکر کوئ د امریکا دغه سفر تاسو څنګه ارزوي، په څه سره ورته ګورئ؟
کزیر شده سفر تانو پا مختلف و حالاتو که دی امریکی دولت او خصوصان آغا چوک چه پراست قدرت دی پا مختلف و دولو بانده آغا ازمایشی دوری خپل امتحان کردی دی چه دا هم یو ازمایشی دوره و روز تلاغی نه چه امریکانو دا تصمیم دونی چه افغانستان نبا اووزی. په دې جریان کې د افغان دولت او د طالبان ترمنځ هغه د سولې مذاکرات هم یو ازمایشي پړاو و چې تر ډېره حده کامیاب نه و. وروسته له هغې نه د جګړې په ډګر کې هم امریکایان غوښتل چې دا معلومات وکړي چې د افغانستان دولت کولی شي طالبانو په مقابل کې په ځانګړي ډول او پرته د دوی له دخالت نه مقاومت وکړي او کنه. نو په دغه نتیجه کې اوس موږ ته معلومه شوه چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ سقوط شوې، وضعیت ترنګلی ده، او ورو ورو وضعیت هغه د نویمې لسیزې خواته چې دلته به کورنۍ جګړې پیلېږي، دلته به بشري حقوق نقض کېږي، او دلته به هغه ساختار له منځه ځي. نو د امریکایانو مسؤلیت لکه څنګه چې بایډن په خپله یوه بیانیه کې وویل چې زموږ مسؤلیت ختم نه ده، ولې جګړه هم ګټلې ده، د تروریزم ظالم له منځه وړي دي، القاعدې شبکه هم منځلې کړې ده. خو دا په ظاهر کې هغه خبرې چې دوی کوي، ولې په دوامداره توګه په دغه منطقه کې د دوی ستراتیژیکې ګټې دي، او دغه وضعیت خپل امریکایان په د منلو وړ نه ده.
که امریکایان غواړي هم چې پاتې شي، که څه هم ولسمشر بایډن ښکاره وویل چې دوی به ټولې قواوې باسي له افغانستانه، کنه که محدود شمېر قواوې لکه څرنګه چې سر اکبر هغه مخکې اشاره ورته وکړه، فرضاً د ترکیې قواوې دلته پاتې شي، دا شمېر به هم ډېر محدود وي، لیکن د افغانستان امنیتي وضعیت به څرنګه وي که چېرته داسې وي چې فرضاً طالبان وایي چې د خارجي قواوې باید ټول ووزي، او د جنګ له خاطره همدغه اصلي عامل د جنګ ګڼي، او دا محدود شمېر قواوې دلته وي، فکر نه کوي چې جنګونه به تیز شي؟
زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدت پیدا کړي په افغانستان کې. مهم د دوی وطن نه دی، د دوی د ځواکونو مهم دا ده چې امریکا په دې منطقه کې څومره نقش لوبولی شي، څومره نقش باید ولوبوي د خپلو ګټو لپاره او د جهاني نظم د ثبات لپاره. امریکایان په دې منطقه کې نقش لري، نو د دوی نقش ډېر مهمه ده. دوی نه غواړي طالبان په یو طرفه شکل افغانستان کې قدرت ته ورسېږي.
مننه سر اکبر اغا، تاسو څه فکر کوئ چې امریکا ته د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو سفر چې دوی ډېر بریالی بولي، د سولې په خبرو څه تاثیر کولی شي؟
دا خبرې ټولې د سولې ضد روانې دي. یعنی د سولې خبره اوس موږ په افغانستان کې نه وینو چې پیشرفتي د سولې په باب باندې سوې ده. دا مطلق د امریکایانو داسې خبره وه لکه زه بېرته راځم، خبره ما خپله کړې نه وه. دا خبره به پکې راشي د استنبول غونډه چې دوی کوله، هغه د دې دپاره کوله چې امریکا ځان بری ثابت کړي او د افغانستان څخه چې ووځي او په افغانستان کې یو حکومت جوړوي، هغه به داسې حکومت وي چې هغه به د افغانستان طرفدار حکومت وي، د امریکا طرفدار حکومت وي. نو زما فکر باندې چې اوسنی حالاتو کې زخپل داوا مکه چیرې موږ افغانان خپل په مابین کې سولي تجمن نشو ز فکر نه کوم چې موږ دې کدبل چا څه توقع ولرو په هغه توقع باندې موږ سولي ته ورسیږو. یګانه دا کېدلی سي چې افغانان نه په خارجانو باندې اعتناد او اعتماد وکړي او نه په همسایه ملکو باندې اعتناد او اعتماد د سولي په باب باندې وکړي. یګانه افغانان خپل په مابین کې سره کښینی او دغه ملت سالس بالخیر کې درېمګړی کې سومې کې چې هغه د دوی په مابین کې پریکړه وسی نو په هغه صورت کې